السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې له 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه ته د خبرونو سر ټکی په افغانستان کې د پرونی زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 2000 او وخته ده. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند غندلې ده او اسرایلی رسنۍ وایي د حماس په برید کې د وجل شوو اسرایلیانو شمیر 600 ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د پرونی زلزلې له وجې د مړو شمیر تر 2000 او وخته ده. په دغه هیواد کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویاند مولا جانان سائق نن مشال لريو ته وویل
2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي. له بده مرغه د راپورونو له مخې په دغه 1400 کلیو کې 1340 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي.
نوموړي زیاته کړه چې په زلزل ځپلو سیمو کې د خلکو د ژغورلو چارې دوام لري او اندېښنه ده چې د مار ژوب د شمیرې زیاتې شي. دا له هغې وروسته ده چې پرون خواوشا 11 بجې دوو سختو زلزلو د هرات ولایت یو شمېر سیمې ولړزولې. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال تنظیم بیګا په یو بیان کې ویلي چې په زلزله کې د ټپي شو د علاج لپاره هرات ته دارو درمل او نور صحي سامانونه لېږلي دي. یو شمېر نورو هیوادونو نړیوالو ادارو هم له زلزل ځپلو سره د مرستو ډاډ ورکړی دی. د بلوچستان په سورنج سیمه کې د سړک غاړې بمی چاودنې د مادنیاتو د پرمختیا د ادارې یو چارواکی وجلې. د چارواکو په وینا د کوټې ښار څخه 50 کیلومتره شمال ختیځ لور ته په سورنج سیمه کې د یادې ادارې د پروجیکټ مینیجر شبر مرزا په موټر چاودنه شوې چې پکې نوموړی وجل شوی او یو تن ژوبل شوی دی. د پیښې وروسته د کوټې پولیس سیمې ته رسیدلې او پلټنې پیل کړي. د پولیسو په وینا داسې ښکاري چې د سړک غاړې ته چا ریموټ کنټرول بم پټ کړی و او د برید ښکار شوي موټر په ور رسېدو یې چاودنه ورکړې ده. تر اوسه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند غندلې ده. نوموړي پوښتنه کړې چې په پاکستان کې نور خلک هم په ناقانونه توګه ژوند کوي، حکومت یوازې پښتنو ته ولې لاس اچولی دی؟ مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې د خپل ګوند یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پاکستان افسر شاهي پولیس افسران له افغان کډوالو ځمکې اخلي او پیسې ورڅخه اخلي چې د نوموړي په وینا له بشري حقوقو سرغړونه ده. دا راز د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر خانه چکزی هم پرون په کوټه کې د خپل ګوند یوې غونډې ته په وینا کې ویل د پاکستان حکومت باید په نړۍ کې د کډوالو لپاره د منل شو بشري حقوقو درناوی وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغان کډوالو جایدادونه ضبط کړي او هغوی په زور له پاکستان وباسي. د دې هیواد نگران حکومت تر اوسه د مولانا فضل الرحمن او د محمود خان اچکزی د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنو چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکتی د اکتوبر په دریم اعلان وکړ چې د اکتوبر تر پایا باید سباندې 1,00,000 ناقانون افغان کډوال له پاکستان ووزي. د ویل که غیر قانوني کډوال له پاکستان ونوزي نو د اکتوبر له 1.5 وروسته به د هغوی جایدادونه ضبط کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د اسرایلی ځواکونو او حماس وسلوالې ډلې د جنگیالو ترمنځ نن د اتوار په ورځ هم نښتي روانې دي. او اسرایلي رسنیو نن خبر ورکړی چې د حماس په بریدونو کې تر اوسه د وجل شوو اسرایلیانو شمیر 600 ته رسېدلی. د چارواکو په خبره پرون پیل شوې د دې جګړې 40 ساعته تېرېدو پس دواړو خواوو ته سلګونه کسان ژوبل شوي هم دي. بلخوا په لبنان کې وسلوالې ډلې حزب الله ویلي چې د فلسطیني ولس سره د یووالي ښودلو لپاره د اسرایل په شمالي برخو راکټونه ویشتلي. اسرایلي پوځ وایي چې ځواکونو یې په جواب کې په لبنان کې د نننه د توپخانه بریدونه کړی او پولیس تصویر مې د حزب الله وسلوالې ډلې په یو پوسټا د ډرون الوتکې برید کړي. خو په دې بریدونو کې د مار ژوبلې ریپورټونه نشته. دا په داسې حال کې ده چې د حماس جنگالو پرون سهار وختي د اسرایلو په جنوبي سیمو باندې په زرګونو راکټونو توغولو سره برید پیل کړ. دغه راکټي بریدونو د غزې څخه اسرایلو ته د حماس وسلوالې ډلې جنگیالو ته د ننوتلو لار ورکړه. بلخوا په غزه د اسرایل جوابي بریدونو کې تر اوسه د 250 څخه د زیاتو فلسطینی وګړو د وجل کېدو ریپورټونه راغلي دي. همداراز نږدې 1,300 کسان ژوبل شوي هم دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د افغانستان په هرات کې د زلزلې له وجې د مړو شمیره زیاته شوې. وروستی حال درکوو. له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستلو لړۍ دوام لري. بل خوا د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وای پاکستانی افسران او پولیس والا کډوال زوروي او هر ستی تروړي.
هماری بیوروکریسی پولیس افسران گت کی طرح ان پر چپٹ رہے ہیں، کسی سے زمین کھینچ رہے ہیں، کسی سے پیسے کھینچ رہے ہیں.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي چې تحریک انصاف ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو ته یو شان موقع ورکړل شي. خو د سیاسي چارو پوهان په دې حق لس وایي
دی پی ټی آی له خو دغه پلینګ فیلډ ورکول غواړي، خو عمران خان له ورکول نه غواړي. او په پی ټی آی مطلب عمران خان دی، چې عمران خان دی الوکی نه بیا خوایي ته هیڅ پرابلم نشته.
د خیبر ضلعي پولیسو د وسلوالو نشه یي توکو کاروبار کوونکو پر ضد کارویانې کړي دي. خو ځایي مدني فعالان د دې کارویانو مطمئن نه دي.
روزانه په جمرود، په باړه او په لنډو ګوتل کې دا واقعیت کیږي، او اس عملی اقدام نشته، مخنیوی نشته. امنمان صورتحال چې کوم دی، دا مکمل طور ناکام دی.
امریکا په اسرائیلو د حماس ډلې د برید غندنه کړې او اسرائیل ته یې د ملاتړ ډاډ ورکړی. یو شمېر نور کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دي ورزو د دې غړې اولنی خبر ته چې څنګه به په خبرونو کې هم واورېدل. په افغانستان کې راغلي پرونی زلزلې د وجې د مړو شمیر په دغه هیواد کې د طالبانو د حکومت د چارواکو د وینا تر مخه 2000 څخه اوخته دي، او وایي چې په دې کې نور زرګونه کسان ژوبل شوي هم دي. په دې حق لمو د خپل همکار امید زهیر مل سره خبرې کړې دي چې په دغه موضوع باندې نظر ساتي او تازه شمیرې او حال یې راکوي.
نو مژوبلې په شمیرو کې خو د پام وړ ډېروالی راغلی. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت نن اعلان وکړ چې 2025 تنه د پرونۍ زلزلې په پایله کې مړه شوي دي، او نږدې 9200 تنه نور چې دی هغه ټپیان دي. دوی ویلي چې دا لومړني معلومات دي، ځکه د دوی د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي، او دا هغوی په ډېرېدو سره دا احتمال شته چې د مرفوب د شمېر کې ډېروالی راشي. دمبشالته د خلکو د وضعیت په اړه باندې لا هم هغه ډول چې اړینه ده، ځکه د زلزلې ساحه چې دا پراخ د دیار لسکلی په بشپړ ډول باندې نړېدلې ده په 2012 کې. او نو د مرغوب له ښکاري چې باید هر څه زر هغه کارونه شوای، خو په هغه ډول باندې نه دی روان. ځکه سیمه کې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیړنیو مرسته هم دا ډول د طالبانو چارواکو هم ویلي چې بیړنیو مرسته دلته خلک اړتیا لري، په ځانګړي ډول درملو ته، خوړو ته او البسې ته چې دوی ته ور ورسی.
سمه ده. په دې زلزله کې یو زمینی پښتنه دا کومه چې په دې پسې روستم بیا جټکې یا غټکان راځي د زلزلې، نو خلک په څه حال کې دي؟ هغه ورېدلې دي، بهر دي، کسنګ دي؟
او د زلزلې نو روست درې تدهی ټکانونه، یو لوی ټکان شوه دی، او تر خو اینن سار بیا هم ځینې ټکانونه ایس شي وی دي. حالته ما نن سار خلکو سره خبرې وکړې، ویلې چې لام کورونو ته خپل نه دي ستانه شوي، بلکې د خپل کورونو نه لري ساراګانې چې دي، ځکه چې دوی پټي چې دي هلته دي. او په یو شمېر ځایونو کې اعلانونه هم شوي په جمعاتونو کې چې تاسو خپل ځایونو ته مه ځئ، شاید چې نورې پس لرزیم ولري دا زلزله او زیان واړوي. نو خلک له دې یېرې نه ملا خپلو کورونو ته نه دي تللي، او یوه ویره خپره ده سیمه کې، یعنی چېرته چې زلزله شوې ده.
د افغانستان د طالبانو د حکومت د طرف نه دغه متاثرینو د پاره څه حالې ځلې روانې دي؟
دوی ویلی چې موږ خپل دننه چې کوم موږ سره ټیمونه شته دي، او تر خوا یې ځینې بهرني ټیمونه چې ټول لس د ژغورنې ټیمونه کېږي کې د دوی عملیات هلته روان دي. اول عملیات په دې خاطر باندې چې کوم خلک چې د خاورو لاندې دي هغه را وباسي. دویم د مرستو هڅه ده، دوی چې هغوی په دریو بخشونو کې دا مرستې وایي چې دی، اول خود خوراک دی، دویم د درملو دپاره ده چې ناروغان یا ټپیان چې دي د هغې عمل ته کمبود د درمل دوی ته ور ورسېږي، او دریم د دوی لپاره د یو ځای ځایګي پیدا کولو چې په هغې کې خیمې او ترپالونه او دا نور موضوعات شامل دي، چې شایان البته شامل دي چې دوی لپاره یې ورکړي. د غزه چې تاسو سره خبرې کوم، د دې نه ساعت مخکې په افغانستان کې د ایران سفیر یو خبري کانفرانس ورکړه. وایي ویل چې د دوی د ژغورنې ټیم عمل ته رسېدلی دی په هرات کې، حکم چې د مرستې کیټونه دي هغه لا نه دي رسیدلي او زر به هلته چون هرات ایران سره په پوله دی هغه به هم زر ور ورسیږي.
تاسو د ایران ذکر وکړه نور د نړیوالو د خوانه کم د مرستو ژمنې شوي دي یا څه خبرې مخې ته راغلي که نه؟
خیبر پختونخوا نه جاوید افریدی چې د پیښور زلمی باندې په نامه باندې د کرکټ لوبډله لري هغه د 3 میلیون افغانۍ او 1 کروڑ پاکستانی کالداري کېږي. د نغدو پیسو مرستو ډاډ ورکړی تر خوا ځینو هیوادونو د اسلامي همکاریو سازمان په نړیواله کچه باندې د همکارۍ ډاډ ورکړی، د ترکیې هیواد همکارۍ ډاډ ورکړی دی، تر خوا ځینو نورو هیوادونو هم خو عملا لا میدان ته چې دی هغه تر اوسه پورې د خپله د افغانستان د سری میاشتې پورې چې کوم مربوط مواد دی هغه رسیدلی دي، ولې داسې نور عملي مرستې چې لا ژر ورسېږي په دغه اوس وخت کې نه دي رسېدلي، ولې ژمنې په عامه سطحه باندې ډېرې شوي.
د ازادۍ ریډیو خبریال امید ظهیر مل را سره په افغانستان کې راغلي د پرونی زلزلې د ځاني او مالي زیان په اړه ورسته حال شریک.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندرې جادوګرې
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. که څه هم په پاکستان کې د حکومت لخوا د افغان کډوالو البته چې کوم قانوني اسناد نه لري داغي پر ضد د عملیاتو لړۍ روانه ده، خو په دې هیواد کې بیا بیلابیلو سیاسي ګوندونو د دغه عملیاتو غندنه کړې ده. د جمعیت علما اسلام مشهر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د پاکستان دا ګام به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا خرابې کړي. نوموړي ویلي پاکستاني چارواکي باید د افغان کډوالو له زورولو لاس واخلي. هغه پرون په پیښور کې د خپل ګوند یوې غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې افسر شاهي او پولیس له افغان کډوالو ځمکې او پیسې اخلي، خو پاکستاني چارواکو دا ډول تورونه تل رد کړي دي. نور حال د عظمت علي شاه رپورټ کې اورو.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 1 پیښور کې یوې غونډې ته په خپل خبرو کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو کمیشن جوړ کړی شي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د هر قسمه د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د غیر قانوني افغان کډوالو د پاکستان نه د وستلو وروسته به د دواړو ملکونو تعلقات خراب شي.
بیوروکراسي پولیس افسران د افغان کډوالو نظم کې اخلي، پیسې ترې اخلي. دا انساني حقوقونه نه دي. زه د نړۍ ټول انساني حقوقونو لپاره کار کوم چې تنظیمونو باندې غږ کوم چې پاکستان ته دی راشي او پاکستان کې د افغان کډوالو سره چې کوم سلوک کیږي د هغوی د حقوقونو لپاره دی مطالبه وکړي.
دا پاکستان نگران حکومت ویلی چې غیر رجسٹرډ افغان کډوال دی د اکتوبر د 1 پورې د پاکستان نه وزي او د هغه رستوبه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد کاروایی کوي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی د وینا تر مخه پاکستان کې 1,00,000 نه زیات غیر قانونه افغان کډوال جون کوي. پیښور کې د جمعیت علما اسلام د ټولنیزو رسنو کانفرنس ته په خبرو کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې په قبایلي ضلعو کې هدفي وجنې او بلوچستان کې بریدونه د نامنې ثبوت دي. نوموړي زیاته کړه چې له دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا بلوچستان کې فوجي اپریشن شوی دي خو لا هم نامنی ده.
چرته چې دومره مرګونه کېږي وینه تویږي، هلته امن څنګه راتلی شي؟ هلته سکون هم نه وي. دوی وایي چې هغه اپریشن مو کړو، دغه اپریشن مو کړو. په ټوله علاقه کې خو نن حالات د هغې نه ډېر خراب دي. د هغې نه ډېر خلک راغلي او ښه وسلې ورسره دي.
په پیښور کې خبریال محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې حالات مخکې نه زیات خراب دي، خو له دې وړاندې هم په داسې حالاتو کې ټول ټاکنې شوې دي.
نو په هغه کې هم حقیقت څه دی چې حالات خدا سي نه دي کنه او محکم دینه محکم د سي د پدې حالاتو کې الیکشن شوی دی خو بیا هم دی وخت کې د حالات لکه ډیر بدل ښکاري ځکه چې حکومت هم ورته کمزورې دی کنه محکم کدا سي حمله وکړي دی خو حکومتونه بوله تکړه نو اوس له حکومت بالکل ډیر ښکاري نه چې حکومت نو سي سیستم کنه
د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر سرفراز بوکتی سور وزیر راندي ویلو چې د پاکستان فوج د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره را پورا کوشش کوي عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن للاریا اوري
په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره نیټه لا هم نه ده ټاکل شوې خو د انتخاباتو کمیشن ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري په اخیره یونۍ کې به انتخابات کیږي سیاسي ګوندونه تر اوسه د انتخاباتو د حتمی نیټې په اړه باوري نه دي او وخت په وخت د دغو اندېښنو اظهار هم کوي په یاني حال کې بیا د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په بیلابیلو قضیو کې په جیل کې دی خو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې په انتخاباتو کې د تحریک انصاف په شمول باید ټولو ګوندونو ته برابر او یو شان موقع ورکړل شي د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم اعلان کړی دی چې په 28 اکتوبر باندې لندن نه پاکستان ته ستنیږي په پاکستان کې د انتخاباتو او سیاسی حال په اړه د اسلام آباد زمونږ خبريال راشد خټک تفصیل راکوي
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپل پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې په انتخاباتو کې باید ټولو ګوندونو ته د برخه اخیستو لپاره یو شان او برابر موقع ورکړل شي دوی خپل مخالف ګوند تحریک انصاف ته هم دغه اسانتیا ورکولو غوښتنه وکړه په 8 اکتوبر په پیښور کې یو غونډه ته وینا په مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې سیاستدانان باید د جلونو رخلاص کړل شي د تحریک انصاف مشر عمران خان ته په اشاره وویل چې کچا څه جرم کړی نو د قانون مطابق عمل دی ورسره وشي دغه شان د جکه بابا د دورې په مقابل اول بټو زرداری هم د زر انتخاباتو کولو او ټولو ګوندونو ته برابر موقع ورکولو خبره وکړه بلخ د مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د انتخاباتو وړاندې د لندن نه پاکستان ته راتلو اعلان کړی دی خو سیاسي ګوندونو لا تر اوسه داسې هلې ځلې نه دي پیل کړي چې د انتخاباتو ماحول جوړ کړي د سیاسي مشرانو د موقف او په ملک د انتخاباتو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل
دی پی ٹی آئی لکھو داغا پلینگ فیلڈ ورکول غواری خو عمران خان لورکول نواری او پا پی ٹی آئی مطلب عمران خان دے چھے عمران خان دے علاوکی نا بیا خواہی تا اس پرابلم نشتے مسئلہ صرف عمران خان دے پا دے وقت کے لیول پلینگ فیلڈ دے ورکول غواری مائنس عمران خان نواز شریف بم پاکستان تراشی الیکشن بموشی او سنگ چھے پاکستان دا عدلی انصاف دے بس آغا سے سسنو دے مخامخ کی شیبہ کلیر کی او واشنگ مشین کی بے واچی ہو تا تب یو نوے پروڈکٹ و سوا پروڈکٹ بہتے ملاوشی
دونه د انتخاباتو کولو په وخت هم متفق نه دي پیپل پارټي د زر ټاکنو په حق کې د مسلم لیگ نون له انتخاباتو وړاندې د ملک معاشي او امنیتي وضعیت مولو خبرې کوي او جمعیت علما اسلام په جنوري کې د انتخاباتو مخالفت په دې بنیاد کوي چې د ملک په ځینو سیمو کې واوري کیږي او د خلکو لپاره پولینګ سټېشنونو ته تلل ګران وي د مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو زرداری د بیانونو په برکه ته ځینګار په پیښور کې د جی ان ان ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رادیو ته وویل
ما په خیال باندې دواړو مشرانو دا خبره چې دا نو دا ماته یو سیاسي بیان ښکاري لکه چې په ډیرو سیمو کې د عمران خان د پارټۍ یا د تحریک انصاف د هغې کارکن هم متحرک پی او دلته هغې یو ښه قابل لحاظ ووټ هم لري په تیره تیره زه د پاکستان پیپلز پارټۍ په حوالې سره هم دا ویلی شم چې د کراچۍ حالات یا د حیدرآباد حالات ټیکته اندر ونه سند کې به هغه ووټ واخلي خو د کراچۍ حالات چې موږ ګورو یا د حیدرآباد حالات موږ ګورو د غټو ښارونو نو هلته اوس هم عمران خان یو قوت لري
په 8 اکتوبر په لاهور کې د مسلم لیگ نون غونډه هم وشوه چې د نواز شریف بیرته راتګ لپاره د تیاریانو جایزه واخیسته خو ډېر څه ځینې ګران په دې نظر دي چې تر څو د انتخاباتو لپاره حتمی نیټه نوي ټاکل شوې تر هغه پورې د سیاسي ګوندونو ترمنځ اتحاد او انتخابي ماحول جوړېدل ګران دي دا هم ویل کېږي چې عمران خان چې په بیلابیلو کیسونو کې په اډیاله جیل کې بندي دي په انتخاباتو کې برخه وانخلي نو د هغه پلویان به نتیجې ونه مني او په ملک کې به سیاسي استحکام راتلل ګران شي پر روانو سو میاشتو کې د انتخاباتو کې دل ځکه ډېر امکان لري چې ټول نړیوالې مالیاتي ادارې د پاکستان اقتصادي ستونزو کمولو لپاره د قرض ورکولو نه وړاندې په ملک کې د استحکام راوستلو غوښتنه کوي چې د الیکشن نه بغیر راتلل ګران دي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر ضلع پولیسو د اکتوبر په اوومه مشال ریډیو ته ویل چې هلته یې په دې تیرو دوو اونیو کې د وسلوالو او نشه یي توکو کاروبار کې ککړو کسانو خلاف کاروایانې کړي. دوی دا کوي چې هلته اوس امنیت ټینګ شوی دی او حالات د پولیسو په کنټرول کې دي. د دوی په وینا کلی په کلی د لټون عملیات کوي او د شپې مهال هم خپل ګشت جاري ساتي. خو د خیبر ځینې سیاسي فعالانو د پولیسو د ادارې رد کړي وای چې د سیمې حالات تربل مخ په خرابېدو دي. دوی تور پورې کوي چې امنیتي ادارې خپل مسؤلیت نه پوره کوي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری دې ته کتنه کړې چې هلته په ځانګړې توګه خلک له کومو ستونزو سر ټکوي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او سلیم کلاچی له دفتره د اکتوبر په اوومه نیټه مشال ریډیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیرو دوه اونیو کې وسلوالو او بتۍ یا قلمګونو غوښتونکو پر ضد عملیات تیز کړي او یو شمېر مشکوک وسلوالې نیولي. دوی ویلي چې امن قایمولو لپاره یې په سیمه کې ځای په ځای ناکې لګولي او د شپې هم په سړکونو ګشتونه کوي. پولیسو زیاته کړې چې په تیره یوه میاشت یعنی سپتمبر کې د نشه توکو په کاروبار کې ککړ لږ تر لږه درې اتیا کسان نیولي او دوی نه څه باندې 400 کیلو چرس، 11 کیلو هیروین او 90 کیلو آیس یا میث امفیټامین په خپل ولکه کې اخیستي. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر جهاد شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې په خیبر کې اوس هم د بدامنۍ پیښې روانې دي او هلته په سلګونه ځوانان په نشو روږدي شوي.
روزانه په جمرو په باړه او په لنډو ګوتل کې دا واقعیت کیږي او اس عملی اقدام نشته، مخنیوي نشته. امن امان صورتحال چې کوم دی دا مکمل طور ناکام دی. خلک ډیر زیات چې کوم مخکې کوم دور و هغې نه ډیر زیات بوره حال ده. د فاټه د مرګ نه بعد غلط سړي ته سزا او جزا میلاویږي نه، بیا دغه شی دغه فساد بیا دغسې په ملک کې خورېږي. دغه وجه د بدقسمتۍ وجه نه چې زموږ په ملک کې بالکل انصاف شته نه، عدل نشته چې زموږ بچو ماشومانو ته هم دا راورسېدو که هغه پوډر وګورې، که آیس وګورې، چرس وګورې، کلاو خرڅېږي روزانه. د مخلوقي ویني، پولیسي ویني، د ټولې ادارې ویني، دغه ټولې ادارې چې کوم دي کنه باندې خاموش دي.
د باډي یو سیاسي فعال خانولي پردی وایي چې دوی د پولیسو دې د هو سره اتفاق نه لري.
تر کومه پورې چې به تا خورې خبره نو هغه چې چانه مطالبه کیږي بزنس کلاس خلک وي، دلته دکاندارانو وي، نو هغه یې د دغه پر رحم کرم باندې پریخي هیڅ سکیورټی هیڅ داسې اقدامات نشته چې چاته به تې کال وشي هند ګرنیټ لړه شي. دومره صرف کیږي چې سچو ته وایي چې بس ټیک تر اوسنام چالو دا به مونږ کوی تا ایغم یا ریکارډ نه وي. نور داسې اقدامات نشته چې نمبر ته وښتل شي. حتی په باړه کې خو اوس د بتې کال د پاکستان د نمبر نه کیږي چې هغه ډېر ایزیلی ټریس کیږي. مونږ ملګري ته کال کې دوه چې نمبر ټریس شو پینډې نه کال کې دلو هیڅ سنجیدګي نه خلی. خیبر پولیس دغه دا فقط اسې دعوی دي.
په دې ورستو کې په خیبر ضلع کې هم د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي او وسلوالو نه یوازې ولسی وګړي بلکې پولیس او ایف سي ځواک باندې هم حمله کړې. په جولای او اگست میاشت کې د خیبر سیاسي فعالانو په باړه او تیرا کې امن په نوم لوی جلسې کړې او دوی پکې غوښتنه کړې چې ریاستي ادارې دې امن بحال کړي او دغه سیمې دې د وسلوالو پاکې کړي. په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونو ویلي چې دوی په خیبر کې بغیر لسه توپیره د وسلوالو پر ضد عملیات جاري ساتلي او په دې ورستو کې یو شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. په خیبر ضلع کې 2008 نه تر 2016 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځ عملیات ترسره کړي وو. د دغې سیمې وګړي وایي چې تېر کال 2022 او سږ کال 2023 کې هلته یو ځل بیا وسلوال را داخل شوی او خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو بل رپورت ته ورزو. د خیبر پختونخوا په ملکان ډیویژن کې سوداګرو سیاسي مشرانو د بیا اسنادو گاډو کارکونکو ویلې دي دوی د پاکستانی چارواکو دا فیصله نه مني چې د دوی په سیمه کې به د هغو گاډو نیونه پیلېږي چې کومو کسټم یا ټیکسونه نه دي ورکړي. دا له هغې وروسته ده چې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر د ستمبر په 28مه د اپیکس کمیټې غونډې ته ویلي چې په خیبر پختونخوا کې به بغیر کاغذونو گاډي نیول کیږي. په دې اړه د سوات نه زمونږ خبریال نیاز احمد خان تفصیل لکوي.
د منګوري رحیم آباد سړک په غاړه د گاډو ورکشاپ سره نږدې په لسګونو د گاډو بارګونو کې د یو مالک اختر زمان خپل کاروبار په دغه اړه فکرمند دی چې د حکومت لخوا د نان کسټم پیټ په گاډو د بندیز خبرې اوریدلې. دی وایي چې ورسره تر لسو پورې تنان هم په دغه بارګین کې په روزګار دي. روزانه په لسګونو خلک دغه بارګین کې قسمه قسم نان کسټم پیټ گاډي چپکه موټرې سوزکیان ډاینې پلین کوچونه خرڅیږي. اختر زمان وای چې دا گاډو سره په زرګونو خلک په روزګار دي. کچېرې حکومت په هر نان کسټم پیټ گاډي ټیکس لګوي یا بندوي نو د بارګین مالکانو به شمول د کاروبار سره تړلي خلکو روزګار به متاثر کیږي.
دلته روزګار نشته، دلته څه شته؟ دلته ما ته وخه دلته کاروبار دلته شته. دا خلک اسې پریشانې مو ټول پریشانې لکه دومره ټیکسونه بیل کورونه نشته مزکی نشته صاحب دلته سره روزګار نشته دلته ځمیداری کرم نشته دلته مزکه کم ده. دا غریزه علاقه ده اخیره ده. دې خلکو بنو بس سبق مداخله بس کو را دي جمع دې اوسه طریقه کار وخه موږ بغیر روان شو د دې کار نه بخلر شو. خو موږ له حکومت موږ غوته نه رونه په حکومت کې یو سره په کار نشتی. د اوسه پورې زما په بچو کې روزګار نشتی. دلته بډاکی وو غلاګانی منوري کو بل لار خو نشته.
سواد د پاکستان جوړیدو نه وړاندې جدا ریاستو چې پکې بونیر شنګلا کوهستان ضلع هم شامل وي. د پاکستان جوړیدو دویش کال وروسته کال 1998 کې ریاست سواد په دې شرط د پاکستان سره شامل شو چې دې سیمه او ټول ملکن ډیویژن کې به ټیکس او کسٹم نه وي. کال 2013 کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې یو قانون پاس شو چې ورته اتلسم ترمیم نوم ورکړی شو. د هغې تر سولې لاندې پخوانی قبایلي سیمې او ملکن ډیویژن کې ټیکسونه ولګول. خو د ځایي خلکو په احتجاج دغه اسمبلی دې سیمو کې 15 کاله ټیکس لګول وځنډول. جون کال 2023 کې یو ځل بیا د یو کال لپاره د سیمو کې د احتجاجونو وروسته ټیکس لګولو فیصله پاتې کړه شوه. خو په دغه کې کسټم اغستل برقرار وساتل شو. د سوات هوټل اسوسییشن مشر او د سوات قومي جرګې مشر حاجی زید خان وایي چې ملکن ډیویژن د ویل وزنامې تر سوری لاندې پاکستان کې شامل دی او پاکستان دغه لوزنامه یو اړیخه نشي ختمولی.
موږ په یو معاهده باندې پاکستان کې شامل شو، اسوسییشن یو کړی نو چې کوم اسوسییشن شوی دا مطلب دا چې اینی ټایم موږ د یو بل جدا کېدای شو. نو بیا به قوم فیصله کوي چې یاره موږ د پاکستان سره پاتې کیږو او که د پاکستان نه وځو. ځکه چې دا پر ریکارډ خبره ده چې پاکستان کې تر اوسه پورې د خزانې نه یو روپۍ هم نه ده لګېدلې. موږ له چې په دې دشګردۍ او د سیلاب د متاثرین چې د بیرونی څومره انده د هغه نه د یو ارب ډالر نه زیات دی، 5% هم دلته نه لګېدلې. نو په کار دار چې اول خو زموږ سره هغه حساب وکړي چې موږ د کم امداد د بهر نه راغلی دی نو هغه پیسې زموږ چرته لاړې. دغه ولې په سکر ملتان او په نور علاقو کې لګېدلې دی. د په قاعده په اسمبلی کې ریکارډ پیش شوی دی. د سوات خلک دې ته هیڅ کله نه جوړ، بلکې ټول ملکن ډیویژن د دې خلاف راوځي او مزاحمت پکې او اخرنی خبره باندې ترسي چې موږ د پاکستان نه بیا د جدایي خپل لایمل پرې کړو.
د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیه مشر عبدالرحیم وایي چې دا سیمه د 1300 لسیزو راسې ترهګرۍ، زلزلو، سیلابونو ځپلې. حکومت دې سیمې خلکو ته روزګار نشي برابرولی ځکه دوی په ملکن ډیویژن کې څه قسمه ټیکس نه مني او که حکومت د نان کسټم پیټ گاډو په ضد اپریشن شروع کړو سخت مزاحمت به کوي.
د سوات نه زیات گاډي په پنجاب جاګیردارانو سرمایدارانو سره ویټ گاډي وغو بوللي. دلته خو څه زما سره یار یو سوزکی دی پاغې خپلو بچو د رزق ګټم. روزګار نه راکې، انډستري نه جوړې او پلان کوچ نه راته نه پرېږدي او سوزکی راته نه پرېږدي. سبا کوم زموږ خلک به غلاګانې شروع کړي، ډاکې به شروع کړي، بدامنی به پیدا شي. کم احتجاج چې مې په تیرو ورځو کې کړو د تاکوټ نه والا د امبیلې پورې، د امبیلې نه والا ساکوټه پورې، ساکوټ نه والا د بونی چتراله پورې او د باجوړ د غاخې پورې ما د احتجاج کړو. داسې احتجاج به وته کو ان شاء الله چې یاد به ساتي د حکمرانان.
د سرکاري شمیرې تر مخه کال 2013 کې په مقامي توګه ملکن ډیویژن کې 1.5 لاکھ نان کسټم پیډ گاډي ریجستر شو. خو اوس بیلابیلو ادارو لخوا جاري کړی شوی شمیرې تر مخه دغه شمیره 4.5 لاکھ ته رسیدلې. په گاډو ټیکس لګونکي او ریجستریشن کوونکي د ملکن ډیویژن سرکاري ادارې مشر جاوید خلجی تر مخه هر گاډی چې دې سیمه کې ریجستر نه دی هغه د سمګلنګ په ذریعه راغلی او د قانون مطابق نا قانون دی او هلی صرف دا دی چې حکومت یې سرکاري کړي. البته که حکومت دې لپاره ځانګړی قانون جوړوي نو د هغې مطابق به کارروي کوي.
نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11 نیمه بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په افغانستان کې د پرونی زلزلې له وجې د مړو شمیر تر 2000 اوخته. په دغه هیواد کې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان ملا جانان سائق نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه زلزله کې په هرات کې زرګونه کسان ژوبل شوي هم دي. دا له هغې وروسته ده چې پرون د ورځې خواوشا 11 بجې 2 سختو زلزلو د هرات ولایت یو شمیر سیمې ولړزولې. د بلوچستان په سورن سیمه کې د سړک غاړې بمی چاودنې د معدنیاتو د پرمختیا د ادارې یو چارواکی وژلی. د چارواکو په وینا د کوټې ښار څخه 50 کیلومتره شمال ختیځ لور ته په سورن سیمه کې د یادې ادارې د پروجیکټ مینیجر شبر میرزا په موټر چاودنه شوې چې پکې نوموړی وژل شوی او یو بل تن ژوبل شوی دی. تر اوسه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د جمعیت علما اسلام فی ډډې مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې د خپل ګوند یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي له افغان کډوالو سره د پاکستان د حکومت چلند د غندنې وړ دی. نوموړي پوښتنه کړې چې په پاکستان کې نور خلک هم په ناقانونه توګه ژوند کوي خو حکومت یوازې پښتنو ته ولې لاس اچوي. دا راز د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چګوي پرون په کوټه کې د خپل ګوند یوې غونډې ته وویل د پاکستان حکومت باید په نړۍ کې د کډوالو لپاره د منل شوو بشري حقوقو درناوی وکړي. د دې هیواد نگران حکومت تر اوسه د مولانا فضل الرحمن او د محمود خان چکتی د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر په 3 اعلان وکړ چې د اکتوبر تر پایه به سباندې 1,00,000 ناقانونه افغان کډوال له پاکستانه ایستل کیږي. او د اسرایلی ځواکونو او حماس وسلوالې ډلې د جنگیالو ترمنځ نن د اتوار په ورځ هم نښتې روانې دي. اسرایلی رسنیو خبر ورکړی چې د حماس په برید کې تر اوسه د وژل شوو اسرایلیانو شمیر 600 ته رسیدلی. د چارواکو په خبره پرون پیل شوې د دې جګړې 3 ساعته تېرېدو وروسته دواړو خواوو ته 100 کسان ژوبل شوي هم دي. بلخوا په غزه د اسرایل جوابي بریدونو کې تر 250 زیات فلسطیني وګړي وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. امریکا په اسرایلو د حماس وسلواله ډلې د برید غندنه کړې او ډاډ ورکړې چې امریکا به د اسرایلو د خلکو او حکومت ترڅنګ ودرېږي. دا خبره د امریکا دفاع وزیر په ایکس پاڼه لیکلې چې په دې اړه د اسرایل دفاع وزیر سره خبرې کړې دي. حماس ډلې دا کړې چې د اسرایل په لور یې له 15,000 ډېر توغندي وشتلې او د اسرایلی رسنیو د رپورټونو له مخې په دې حملو کې په سلګونو کسان وژل شوي او بل شوې دي. د فلسطین د عامې روغتیا وزارت بیا ویلي چې د غزې په تړانګه د اسرایلو په جوابي حملو کې هم له 250 زیات کسان وژل شوي او سلګونه نور ژوبل شوي دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل رپورټ کې ورو.
پر اسرائیل او د حماس د جنگیالیو له پراخو حمله وروسته متحد ایالاتونو حماس تروریستي ډله بللې او ویلي دي چې د حمله غندي او د اسرائیل د خلکو او حکومت ترڅنګ په قاطعیت سره دریږي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن پرون وویل چې پنټاګون به دا یقین ترلاسه کړي چې اسرائیل باید هر هغه څه ولري چې د خپل دفاع لپاره اړتیا ورته لري. د برتانیا، فرانسې، اسپانیا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو حکومتونو هم په خپل اعلامیو کې د خپل ځان د دفاع لپاره د اسرایلو پر حق ټینګار کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د حماس حمله غندلې او له اسرایلو او د دې بریدونو له قربانیانو سره بشپړ خواخوږي څرګنده کړې ده. اسپانیا په یو اعلامیه کې دا پر اسرایلو بې توپیر حمله بللې او غندلې ده. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او روسیې د کړکیچ له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سمدستي اوربند او سولې لپاره غږ کړی. د اسنا خبری آژانس د راپور لمخې د ایران د لوی مذهبي مشر یو جګپړی سلاکار ویلی دی چې تهران د په وینا د حماس د ویاړلو عملیاتو ملاتړ کوي. د ایران د پارلمان غړو په خپل پرونی غونډه کې د اسرایلو او امریکا پر ضد شعارونه ورکړل. په لبنان کې د حزب الله وسلوالې ډلې د فلسطیني جنگیالیو ستاینه کړې او ویلي دي چې پر اسرایلو له برید سره خدای مرسته کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه د فلسطین د خلکو مقاومت د هغوی مشروع حق بللی. فلسطیني حماس ډلې دا ناڅاپي حمله داسې مهال وکړي چې اسرائیلیان د خپل مذهبي جشن سمچات تورات د منځلو په حال کې وو. د ډلې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د سایل الاقصا په نوم په دې عملیاتو کې له 15,000 زیات توغندي ویشتل شوي او د دوی جنګیالي د اسرائیلو له سرحد څخه چې کلک امنیتي تدابیر پکې ټینګ دي اسرائیلو ته ننوتي او د دې هیواد د جنوب په لږ تر لږه اوو سیمو کې د اسرائیلو له دفاعي ځواکونو سره نښتې کړې دي. په همدې حال کې د اسرائیلو لسګونه جټ الوتکې د غزې د ترانګې پر سر الوتنې کوي. اسرائیلي چارواکي وایي چې دا الوتکې د حماس ډلې پوځي تاسیسات او د قومندې مرکزونه په نښه کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوه ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې هواد د جګړې په حالت کې دی.
د مشال خبرونه ته وګیې د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال د نړول شو کورونو تاوان لا هم نه دی ورکړل شوی. دوی وایي د راه نجات په نامه د هغو عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک لا هم په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي. د سیمې پارلماني استازی وایي د دې خلکو لپاره یې غږ پورته کړی دی. بلخوا د یادې ضلع انتظامیه وایي نږدې نیمه برخه زیانمنو شو کورنیو ته ژمنې مطابق مرستې ورکړل شوې دي او پاتې هغو ته به یې هغه وخت ورکوي چې صوبایي حکومت یې دوی ته وسپاري. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید مو په نور حال خبروي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پاکستانی پوځ 2009 کال راه نجات په نوم عملیات کښې د دوی ړنګ کړې شوې کورونو معاوضې یا د پاکستان حکومت نه دي ورکړې چې په وجه یې د سیمې خلک په نورې ضلعو کښې ژوند تېرولې بنې مجبور دي. په دغه برعکس د بدر سیمې دوه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویایي د سروکی سیمه تحصیل چیئرمین شاه فیصل غازی ویایی چې د سویلی وزیرستان پر ضلع خلک ته د ړنګې کورونو معاوضې نه ورکولې په وجه په ضلع کښې خلک ابودي کولې ته تیور نه دی. د سویلی وزیرستان سره تعلق لارنکی د پاکستان تحریک انصاف سینیٹر دوست محمد دوبیائی چې په تیر حکومت کښې د سویلی وزیرستان پر ضلع ړنګ کړې شوې کورونو د پوره 1.5 ارب روپۍ جاری کړې شوې وې او دا روپۍ هم خلکې ته نه دي میلاو شوې او ځنډېدلې دي.
نارتھ وزیرستان ته د دکانې کمپنسیشن ورکړی دی، هغه کرنٹ بجٹ سے ور کڑا ہے اور دے میجولا چے دے کنا چا کی میں پیسے مخشی ور کا ولے دے کرنٹ بجٹ نہیں ور کا ہوتے آ دے دے اے ائی پی کے ور کڑا ہے چا گا ڈیولپمنٹ بجٹ تا نو پاکش دے دے دا او ول گورینا چڑانگ دی کو اپ ڈیولپمنٹ شور سی نو تسی دے ڈیولپمنٹ نا وچ نا جی میو بیا پی سی ون جوڑا وی بیا پلاننگ ڈویژن چے دے اسلام آباد بیا ائی اپروول گا کی کنا بیا دا تا وکل چ پدکس میٹنگ شو دا بیا دا پوائنٹ روس ور تو چے پلاننگ ولو انوائٹ کے بدا میٹنگ شو دے فائنانس
سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مشال ریڈیو تا ویلی دی چی دی سویلی وزیرستان اپر ضلع دڑانکڑی شوی کورونو یو 25,000 فارمم پشاور تا لجلی دی چکلا دی صوبائی حکومت لطرفا مقامی انتظامیہ تا معاوضہ ملاوشی بیا بائی پا خلکو کشی و تقسیم کوی دا دی ہم یوداوی چه په سویلی وزیرستان اپر ضلع کشه په 2009 کال کشه پاکستانی پوز دی تحریک طالبان پاکستان وسلاول په خلاف عملیات کړی وی او په دا عملیات کشه دی ضلع اوسیدونکو یو 1,30,000 نه زیات کورینا ړنګ کړی شوی دی او د پاکستان حکومت په یو مکمل ړنګ قربنه 1,40,000 او جزوی یعنی مړنګ قربنه 1,75,000 روپۍ ورکولو اعلان کړی دی خو د سیمه اوسیدونکو کی ویائی چې د پاکستان حکومت اعلان کړی ریپی لیا ورساول یې نه دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا د پرایمری او ثانوي تعلیم محکمې په دې ورستیو کې په یو رپورت کې ویلي چې د 2020 کال ستمبر او د 2023 کال تر ستمبر په دې هیواد کې لکونه ماشومان په سرکاري پرایمری او میډل سکولونو کې داخل شوي. د تعلیم محکمې د معلوماتو تر مخه د یو مهمه وجه د سرکاري سکولونو ښه کارکردګي او په سکولونو کې د سهولتونو زیاتېدل دي. دا په داسې حال کې دا چې په ټول پاکستان او په ځانګړې توګه لرې پرتو سیمو کې خلک د ژوند د نورو برخو ترڅنګ په تعلیمي ادارو کې هم د بنیادی اسانتیاو له نشټوالي سر ټکوي. د تعلیمي چارو پوهان بیا وایي په هیواد کې د ګرانۍ زیاتېدو له وجې هم ګڼ شمېر خلک دومره ناتوانه شوي چې خپل ماشومان له شخصي یا پرایویټ سکولونو وباسي او په سرکاري سکولونو کې داخلوي. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د فرخند اسد رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پرایمری او ثانوي تعلیم محکمې د یو راپور له مخې په تیر یو کال کې سباندې 14,000 ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل شوي دي. د تعلیم محکمې د 13 سپتمبر میاشتې په خپل یو رپورت کې ویلي چې په تیر یو کال کې سباندې 2,15,000 ماشومان د شخصي سکولونو نه سرکاري سکولونو ته تللي دي او د دغه یو مهمه وجه د شخصي سکولونو د فیسونو زیاتېدل دي. د شانګلې د یو سرکاري پرایمری سکول استاد شجاعت علي مشال ریډیو ته هلتا گرانی زیاده شوی ده او خلق ده شخصی یا پرایویت سکولونو فیسونا نشی ورکولی.
دی خو یو غټ وجه ده منګای ده کنه چې د غربت وجه نه ډیر خلک داسې چې هغه د پرایویت سکولونو هغه فیس چې کوم دی هغه نشي برداشت کولی او هغه زیاتره رجحان دي سرکاري طرف ته په دې باندې زیاده تر ترجیح ورکوي چې دلته بوکس چې دي هغه هم فری ملاویږي. چې دلته هم دا رجحان دې طرف ته ډېر شوی دی. په دې وجه باندې چې کله زمونږ په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې بهتري راغلی ده په تیر شوي
د مردان شایسته بی بی وای د دې 15 کلنه لور شخصي سکول تزي خدمیاشت فیس یوس نور هم زیات شوه.
پرایویټ سکولونو فیسونه ډیر زیات شوی دي او لاکال نی شوی چډی رې کی موږ خپل ماشوم چې داخله کړه نو غش 14,000 او اوس لا یو سو میاشت یو شوی کالم لا نه دې پورا شوی چې اوس 2,000 پیسې واک نو 7,000 روپے میاش فیس دي.
په خیبر پختونخوا کې لدی وړاندې هم د پرایویټ سکولونو د زیاتو فیسونو خلاف مظاهره شوې دي خو د خیبر پختونخوا د شخصي تعلیم د سازمان پرایویټ ایجوکیشنل کونسل مشر سلطان محمد مشال ریډیو ته وایي دا خبره غلطه ده چې ګنې په دغو 14,000 کې زیاتره ماشومان د شخصي سکولونو نه سرکاري سکولونو ته تللي دي.
اول خو په دغه خبرې نه کومه چې
سرکاری سکولونو کې تعداد سیوا شوی دی. په سرکاري سکولونو کې ما سره چې کوم رپورٹ دی هغې په نیز باندې ایک کلونو کې په تیر کلونو کې په سرکاري سکولونو کې تعداد کم شوی دی. لکه ټرن آؤٹ د سکول نه ډېر زیات دی او کم ټارګټ چې دي سالانه ځان تک دي هغه دي تقریبا د تیر دو درېو کالونو نه اچي او د هغې وجه مین وجه دا ده چې زمونږ کم تعلیم یا زمونږ کم نظام دی او هلته چې کم تعلیم ته توجه ورکړی کېږي هغه خاطر خوا نه ده.
بلخوا د تعلیم محکمې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې اضافي 55,000 ماشومان د صوبې د دویم شفټ په سبان د 1200 سکولونو کې هم داخل شوي دي. د مومندو د یو سرکاري های سکول استاد مرجان خان مشال ریډیو ته وایي باید حکومت د قبایلي ضلعو د سکولونو سهولتونو او د استادانو د شمیر زیاتولو ته پام وکړي نو له دغې سره به هلته په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر هم زیات شي. دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د یوې سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 4.5 میلیونه یعنی 3,000,000 ماشومان سکولونو ته نه ځي چې پکې زیاتره شمېره د جینکو ښودل شوې ده.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزود خبر پښتونخوا مومند ضلع ته د دغه سیمې په غربي سرحدي سړک د بیا رغونې کارونه شروع شوې. دغه سړک چې خو شادرې کاله ور باندې کارونه ولاړ وو خلک یې لګاڼو ستونزو سره مخ شوي وو. د خوازو بیزو سیمې ته وتلي سړک باندې د دې وخت د ګوسړی نه تر کوډاخیلو پورې درغونې کار شوه خو تر حلیمزو کنډاو پورې سړک باندې کارونه لا هم نه دي شروع شوي. خلک دغه سړکونو د مکمل رغونې غوښتنه هم کوي. وایي که سړک جوړ شي نو د کاروبار صحت او تعلیم لارو کې ورپېخې ستونزې به یې هم هوارې شي. نور تفصیل له مومندو د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
د مومندو د سرحدي تحصیل بایزو په سړک د ودانۍ کار شروع شوی. د حلیمزونه تر ګوسړۍ او بیا په بایزو کې ځینې کلو ته وتلی سړک شاوخوا 50 کیلومتره ځینې د تارکولو او ځینې بیا د سیمټي یا کانکریټو جوړ شوی. خو د سیمې ولسوای دغلته لوی او کاروباري سرک باید مکمل او پوخ جوړ شي چې د دوی د سیمې نه یوازینی د ماربلو کاروبار پې په اسانه کېدای شي. شندره د مومندو پنور پورې واتاړ خباده سیمه ده. د دغه کلي ملک سنوبر خان بایزي مشال رډیو ته وویل د دوی په سیمه کې ګڼ قسمه معدنیات شته او د دې کاروبار ته څنګ د ولسي تګ راتک دپاره هم پکار ده چې سرکونه آباد وي.
کم چې 3 کیلومتره یا 4 کیلومتره روډونه دي نو لګ لګ پخشوي دي. د کوډاخیل نه د شندري پورې چې کم روډ پخشوي دي یا د شندري نه انرګي ته دي یا د شندري نه جوړوبي درې ته دي نو دا ډېر فایده مند سړکونه دي. او داسې سپینکي تنګي کې په بدمنۍ په شمشا کې او په توره خوا کې دی علاقو کې د لګ لګ روډونه چې شوي دي کم تقریبا چې شپږو ټوټي سړک شوي دي. سنگي مرمر شو داسې نور وغیرہ کورمایډ نفرایټ ار یو شی پکې موجود دي. خو مسله چې زمنګ تدانو د روډونو نه دا نو روډونه ډیر کم دي.
مشاد ریډیو څو دوه هفته وړاندې هم د هلینزون تر د ګوسړی لوی او کاروباري سړک باندې د وړاړو کارونو په یو رپورت کې د اډیشنل ډیپټی کمشنر مومند سره خبرې کړې وې. هغه ویلو سړک باندې بزر کار شروع شي. دو هفته وروسته په دغه سړک د ودانۍ کار شروع شوه. خو آیا د کاروباري سړک په ودانۍ تر څومره پورې کارونه شوي؟ مشاهده ریډیو دغه پوښتنه د سیمې نه سیاسي او سماجي فعال تفسیر مومن نه کړي.
کیلومتر دو کیلومتر پوښ شوه دی خو د هغې فایده په نن سبا وخت کې دی وخت کې ځایي ولس ته نشته دی ځکه کوم ځای کې چې پوښ شوی دی نو هغه بارډر ته څیرمه یا بارډر ته جوخته علاقه ده او دی خو چې کوم ولس پروت دی او کوم ځای پورې دغه شوی دی مزري چینه د مزري چینې نه لږ دی خو دغه ځای پورې پوښ شوی دی نو کورونه نشته دی او چې کوم شتم دی هغه هم شل دی تقریبا په نش باندې حساب دی.
د حلیمزون تر خوایزو او ورپسې بایزو په لاره وتلي دغه سړک پورې غاړه جلال آباد ښار ته وتلې تیر وختونه کې باور باندې په غټه کچه کاروبار کېده. خوشاو خو دولس کال وړاندې دغه سړک باندې تګ را تګ ځکه هم بند شوی چې د عسکري اپریشن په دوران د ګوسلۍ چې سرکارونو مې ګورسل دی بند کړی شو. د بایزو د کلیوال کونسل اول ناظم ملک نور الله مشاد رډیو ته وویل تر هغه چې دغه سړکونه سم نه وي جوړ شوي نه خو کاروبار اسانه دی او نه بیا د تعلیم او د صحت ستونزې هوارې دی شي. نور الله زیاته کړه لاره چې خراب وي نو د سکولونو استادان او د روغتونونو ډاکټران بیا دغه سیمې ته ورتګ نه خوښوي.
دا سړک چې کم دی نو دا غیر معیاري دی جوړوي او د کوډاخلو د بازاره پورې جوړوي د لښکر کلي د حدودو نواله تر کوډاخلو بازاره پورې. دوی باندې وایي چې وزن نشته دی دوی دا وجوهات پیش کوي دا ټیکدار. خو دا چې کم دی نو افغانستان بارډر ته چې کم تلی روډ دی نو دا روډ دی آیا دی باندې خو مطلب دا دی چې دلته کې څه وخت سره بم دا ګیټ کولاویږي نو بیا به په دې باندې هغه د وزن والا ګاډیم راځي او دغسې چې اتم کلی دی یا مطلب دا نور کوډاخلو والا غرونه مطلب انارګي والا غرونه دي په دې ټولو باندې لک مدنیت دي درنګونه وي چې هغه وزن گاډي بم به په دې راځي.
مشاهده لرو د کورونو او خدماتو د ادارې محمدو څنګه سره رابطه وکړه یو چارواکي چې نو خبرول نه خودل وی ویل د دوی سره دغه سرک ترڅنګ دغه سیمه د نورو کلیوالو سرکونو ځینې منسوبې هم شته. خو تر هغه چې د حکومت د سرکونو ټیکدارانو ته پیسې ورکړي شي کارونه به ورباندې یو وار بیا او سمدستي شروع شي. د دغه تن په خبره چې د یاد کاروباري سرک په مکمل جوړونه هم لنډ وخت کې د کار شروع کېدو امکانات شته. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا یوازنې 3D سینما ناز سینما د اکتوبر له 8 بند شو. د ناز سینما د انتظامی په وینا چې د تیر یو کال نه سینما په خپل لګښت روانه کړې وه خو د ناسم اقتصادي حالاتو او د کتونکو د کمښت له وجې مجبوراً په سینما بندولو ته تیار شو. په پیښور کې د فلمونو کتونکي وایي په کار ده چې د کلتور اداره د سینماګانو د ختمېدو مسلو ته پاملرنه وکړي. په پیښور کې بیا د کلتور په اړه خبریالي کوونکی امجد احادي مشال لیډیو ته وایي چې د سینما ټکټونه او نور مصرف یې سیوا شوي چې له وجې اوس کتونکي سینماګانو ته ډېر کم ورځي. دی وایي په کار ده د سینما مالکان په معیاري فلمونو او د سینماګانو په ماحول ښه کولو هم کار وکړي. تفصیل د عظمت علي شاه رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا یوازانه 3D سینما وتړل شو. د ناس سینما د انتظامی په وینا چې د مالی ستونزو او د بجلی د زیاتو بلونو له وجې سینما بند کړه. انتظامیه وایي چې له تیر یو کال راسي سینما په خپل خرچه چلوله خو د کتونکو کم تعداد او نورو مالی ستونزو د ته اړ کړي چې د نور نقصان نه د بچ کېدو لپاره په مکمله توګه سینما وتړي. دا ناس سینما منیجر محمد نعیم مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې په سینما باندې د فلم کتونکو کې کم شوی دی.
بل زمونږ ډیر زیات اوس رات لو جی کم از کم پہلے اگر 2 لاکھ روپے ہو اس کم از کم 4 لاکھ روپے بل رہا لو بولے خو فلم نہ لے گی نو خلق راضی جی اور کم ہے معمولی بجٹ والا فلم ہی آگے کے کسان ڈیرا کم ملی جی. کم ٹائم دا سلیما اسٹارٹ شو 2019 کے جی کم ٹائم ہوں گا رینیو سلما باندھے جی نو کورونا رہا لو جی کووڈ بس آگے پو جم فلموں نہ پاتے شو یو بل مسئلہ دے کے داموں کے جی انگلش ہو پاکستانی فلموں نہ خلق ڈیرا کم گوری جی.
د پیښور اوسیدونکو ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې د خ او نوې فلمونو د کټو لپاره به اسلام آباد ته د ملګرو سره تلو. خو په 2019 کې د ناس سینما د بیا جوړېدو نه پس نورو خارون ته نه دی تللی. نوموړي زیاته کړه چې باید د کلتور اداره دې مسلو ته پاملرنه وکړي.
پیښور کې کله هم د ملګرو سره خاص کر چې یا به د بلوچستان نه رالی یا د کراچۍ نه یا د افغانستان نه نو موږ به په میاشت کې یا دو میاشتو کې یو ځل ورتلو. خاص کر ناس سینما ته چونکې د هغې هغه انوایرمنټ لک هو نو هغلته به مونږ د پښتو فلم یا د انګریزۍ یا د اردو کتلو هغې به ډېر زیات خوند و. نو یقینا دا د فلم کتونکو او د سینما سره د مینې ساتونکو زما غونته تن دپاره یو ډېر زیات د افسوس خبره ده. او اوس په څه کوو خو اسلام آباد ته به زولته به ګورو. بهرحال اسلام آباد ډیر لرې دی نو بیا ناممکنه ځکه چې تاغې خو بیا خرچه هم ډیره شي.
په پیښور کې خبریال امجد هادي وایي چې د ملکی اقتصادي حالاتو له وجې د سینماګانو ټکټونه او نورې خرچې ډیرې زیاتې دي. نو که یو خاندان فلم کتو لزی نو په زرګونو روپۍ لګي. نو موړي زیاته کړه چې د موبایل او انټرنیټ استعمال او معیاري فلمونو کمی کتونکو هم له سینماګانو لرې کړي دي.
خلکو ته ډېر مسلې دي، خلک خپل کور خرچې نشي پوره کولی، نو هغه دې لپاره به څه ټایم وباسي او لاړ به شي فلم به وګوري یا به لږ سا به آزاد کړي. او څه معیار هم تباه و برباد دی، یعنی ښه کار کېږي هم نه، که نه اویرنس هم نشته چې بھائی کم شعر روان دی کم شعر نه دی. هغه پخوا به خلکو وی چې بھائی سینما ټول نه ارزان تفریح ذریعہ دا، نو اس خو سینما دا آسان تفریح ذریعہ نه دی جی. اس خو نن سبا یو کس کزی کنه سینما تا، نو کم از کم داغه 800,000 روپے خرچه راځي جی.
دا پاکستان جمهوری غورځنګ حکومت په کال 2022 کې فلمونو او ډرامو ته د ود ورکول لپاره 2 ارب روپے مختص کړی وی، او د فلم په ګټه د ټیکس نه اغستو، د هنرمندانو د صحت لپاره د 1 ارب روپو، او د سینما لپاره د سامان درآمد کولو باندې هم د کم ټیکس اغستو اعلان کړو. نیم مخلص د پښتو فلمونو او ډرامو کې کار کوي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د سینما سره نه یوازې د پروډیوسر او اکټر کار روان وي، بلکې د یو سینما بندېدو سره په زرګونو خلک بیروزګار شي. نوموړي زیاته کړه چې د ښه فلمونو د نه جوړېدو له وجې سینماګانو ته زیان رسی.
په سینما کې د ناستې یو مزه یې خو زمنګ په سینماګانو کې نه، دلته چې راشي دلته چرسو د لګو ته لاسه ته سانه شي اخیسته. دلته چې کوم سیستم دی زمنګ په سینماګانو کې تنه نه، داګه دغه ما خ خلک شریف خلک ایجوکیټډ خلک ویل کوالیفایډ خلک سینما ته نشي راتنه نه کېده. دا ټول قومونه فلمونه ګوري، په سړیتوب باندې ناستې، په خپلو خپلو سټونو باندې چې تخصین راشي کلیپو کې لاسونو بړغی، دلته جی بیجا چغې بیجا بس ټوپک او تمانچه او ډز جو دې نه خبر ده چې دا بند شي، نو زه په خوشاله ما دا چې کوم سیستم زموږ په فلم کې روان دي زه دې په حق کې بالکل نه ما.
خیبر پختونخوا کې ل 500 زیات سینماګانې موجود وي، خو د کال 2002 نه پس د نام نه او د ماشي ستونزو له وجې ګڼې سینماګانې بند شوې، او هغه سینماګانې په شاپینګ سنټرو کې بدل کړې شوې دي. عظمت ریشا، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس ورځو افغانستان ته. د اکتوبر په 15 ماخام مهال په خوست کې د رنگین ماخام په نوم آزاده مشاعره جوړه شوه چې د یو شمېر نورو ولایتونو شاعران او فرهنګیان هم ورغلي وو. د مشاعرې تابعه کوونکو ویل د پروګرام مخه د خلکو یووالی او د افغاني هنر او فرهنګ پرمختګ لپاره کار کول دي. په دې اړه نجیب الله الوخیل رپورت برابر کړی چې د یو تن ځوان شاعر صدیق مومند په ترنم پیلېږي.
دا په خوست کې د یو شمېر فرهنګ پال ځوانانو په نوښت د خوست په امانی لوبغالي کې د رنگین ماښام په نوم آزاده مشاعره ده چې د خوست سربېره ورته د کابل، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم ځینې شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال راغلي ول. د پکتیا اوسیدونکي شاعر بابرزی او سار خپل دا شعر وړاندې کړ.
قربان شم کڅوک راځي یو ځلیکا او کزی دوه ځلیکا، زړه کې مې زور نشته نازونه نخره وړای نشم، وخت به هر څه کوي خو هیر نکړې پښتون یم، هغه او سار به یم سترګې بدلوای نشم.
د خوست پرنګین ماخام کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او کمیډي ټوټې هم وړاندې کړې چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدې. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې کړ.
سترګې دې پوي کز ما درګای ګروي شنه تخریقي هغه ځای ګروي، د نسټ په دې په هر شاکه شوی هر چې څه تاسو په پرای ګروي.
خصوصي شاعران او فرهنګیان آزاد مشاعري د دې لپاره هم خوندوري او اغیزمنی بولي چې په دې سره ولست لوړ روحیه ورکول کیږي او د ټولنې خیا او نیمګړي خواوري پکې په ډاګه کیږي. د پښتو ژبې نوموت شاعر الحاج پیر محمد کاروان ویل
د نن مشاعره ډیره زبردست او ډیره ښکلې مشاعره وه، په استرا باندې او ریکارډ یې مات کړو، ریکارډ یې بده مات کړو چې مخکې به داسې یو ډول استرا باندې یو په حجاب کې بکېدله، یعنی چا په آزاد ډول باندې چک چک هم پکې نه وې، بده کې نن د چک چک خبر هم پکې وه، یعنی ډیره په صمیمیت باندې وه او د هر چا خپل لغه افکار وو، د هر چا خپل لغه هنر وو، هغه یې وښودلو شاعرانو پکې غزل وویلې نظمونه وویل.
یاد دیوی پلو یا پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې شپنی بندارونه، ملی ادبی ناستې، مشاعرې او د خوښۍ په مراسمو کې د ملګرو او همزولو راټولېدل له لسګونو کلونو راهیسې دود دی، او دا دود د وخت په تېرېدو سره نور هم نوی شوی او ډېر شوی دی.
زمون شم مونږ ستایو پتنګان وطنا،
وطن گران وطن جنت نشان وطن تزم شم مونگ سایو پتنگان وطن تزم شم مونگ سایو پتنگان وطن
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکا
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګرې
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري